سلام د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې او ساته خبرونې مطالب: د کابل د سردار محمد داود خان پر روختون د پرونی برید درنه مرګ ژوبله،
شیرو غورځېدلې، خلک ډېر زیات وارخطا شول، هر سړی منډه کړله، په دې لاټه کې واچوي مسئول تاکه ځای ځانته پیدا کړي هلته پټ شي.
په ننګرهار کې مرموزې هدفي وژنې او عاملانې
اوس خو طالبان وایي چې دا لویه ستونزه نه ده، خو په راتلونکي کې کېدای شي په لویې ستونزې بدل شي.
د بامیان د بودا پر بتانو تازه ډزې او د فرهنګیانو اندېښنې.
سر بوتا بازم فیر داره، فیر میکنن سر بوتا.
او د افغانستان او هند د کرکټ د مهمې لوبې په درشل کې د کرکټ له مینوالو د افغان ستوري راشد خان هیله:
باید مونږ خلکو ته وښایو چې مونږ څومره د نظم سره خلک یو او ډسپلن خلک یو.
نور مطلب او په دوهم نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام هم لرو. هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د هم د خبرونو سرټکی: د چمن سپین بولدک لارا د خلکو پر مخ خلاصه شوه. د طالبانو حکومت په افغانۍ د ټولو مالی معاملو سپارښتنه کړې او د 110 هیوادونو مشرانو ژمنه کړې چې تر 2030 کال به د ځنګلونو وهل دروي. بشپړ خبرونه: د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د تیر کال د نومبر میاشتې په افغانستان کې 12 خبریالان وژل شوي او 213 تنه نور د تاوتریخوالي له بیلابیلو بڼو سره مخامخ شوي دي. د کمیټې پرون د نومبر پر دوهمه د ژورنالیستانو پر وړاندې د مجازاتو د معافیت د ختمېدو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه اعلامیه کې دا خبره کړې. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په وینا پر افغانستان د طالبانو د ولکې ټینګولو پر مهال هم د یو خبریال د وژل کېدو او د دوی پر وړاندې د تشدد وشپېته قضیې ثبت شوي دي. د ازادۍ رادیو خبریال محمد الیاس دای د 2000 کال په نومبر میاشت کې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د یو مقناطیسي ماين په چاودنه کې ووژل شو، خو تر اوسه د وژونکو د مجازاتو لپاره کوم لوري اقدام نه دی کړی. په کابل کې د پاکستان سفیر وایي د چمن سپین بولدک او تورخم دروازې د ټولو خلکو پر مخ پرانستل شوی. منصور احمد خان له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل پر دې دروازو له پرون راهیسې عام خلک او تجارتي لارې تګ را تګ کوي.
پر تورخم دروازه د سوداګریزو توکو او ویزلرونکو خلکو تګ راتګ بیرته پیل شوی دی. د چمن دروازه د افغانستان له لوري تړل شوی و چې هغوی خای په دې تړاو خپل غوښتنې درلودې.
د چمن ځای چارواکو پرون وویل دا دروازه چې د اکتوبر له 15 د طالبانو د حکومت لخوا تړل شوی و اوس به هر ورځ له 8 بجو د مازدیګر تر 4 بجو پورې په پلي ډول د خلکو د تګ راتګ او تجارتي مالونو پر مخ خلاصوي. د طالبانو حکومت د هیواد د اقتصادي وضعیت د ښیګڼې لپاره یوازې په افغانۍ د مالی راکړې ورکړې سپارښتنه کړې. د طالبانو د مطبوعاتي ډلې غړي بلال کریمي تېره شپه په یوه اعلامیه کې ویلي ملي ګټې ایجابوي چې ټول افغانان په راکړه ورکړه کې افغانۍ وکاروي. طالبانو له افغان سوداګرو او کسبکارانو هم غوښتي دي چې هر ډول راکړه ورکړه په افغانۍ ترسره کړي او د بهرنیو اثارو له کارولو په کلکه ډډه وکړي. د طالبانو له واکمنۍ وروسته د افغانستان د اقتصادي رکود ستونزه زیاته شوې ده. طالبانو ویلي له سرغړونکو سره به قانوني چلند کیږي. په بامیان کې یو ډله ډاکټران وایي که په دې ولایت کې د کورونا د تشخیص او درملنې روغتون بیرته فعال نشي یو انساني ناورین به رامنځته شي. په دې ولایت کې پرون یو ډله ډاکټرانو په یوه اعتراضي غونډه کې د دې روغتون د بیرته فعالېدو غوښتنه وکړه. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې روغتیایي متخصصان وایي په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې د کورونا وبا تازه څپه خبره شوې ده. په همدې حال کې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په کاپیسا ولایت کې د کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغۍ د تشخیص یو بل لابراتوار پرانستل شو. د سازمان پرون په یو ټویټ کې ویلي چې له دې سره په افغانستان کې د کووید-19 ناروغۍ د لابراتوارونو شمیر 15 ته ورسید. لازادۍ رادیو خبرونه اورئ. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د سړک د غاړې بم په چاودنه کې 14 کسان ټپیان شوي دي. د پولیسو یو چارواکي دین محمد حسنی اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته وویل دا بمي حمله پرون د بلوچستان ایالت په خاران سیمه کې وشوه او زیاتره ټپیان ملکی وګړي دي. خاران د کوټې د جنوب لویدیز په 350 کیلومتره کې پرته سیمه ده. که هم د دې تازه حمله مسؤلیت چا نه دی منلی، خو پاکستانی چارواکو له دې مخکې په دې ډول حملو کې بلوچ، بلتون پال او نورې ملیشا ډلې دخیله بللې دي. د یو سلو لسو هیوادونو مشرانو چې د نړۍ په سلو کې 50 ځنګلونه لري ژمنه وکړه چې تر 2030 کاله به د ځنګلونو وهل دروي. د امریکا ولسمشر جو بایډن پرون سه شنبه د اقلیمي بدلون په اړه د سکاټلند په ګلاسګو کې رابلل شوې غونډې ته وویل
د ځنګلونو او نورو ایکوسیستمونو ساتنه کولای شي صفر ته د غازونو د خپرېدو د راوستلو په تګلارې او زموږ د اقلیمي موخو تر لاسه کولو کې مهم نقش ولوبوي. امریکا به خپل هیواد کې د مثال یو نمونه شي او د نورو هغو هیوادونو ملاتړ به وکړي چې د پراختیا په حال کې ځنګلونه لري او د کاربونونو د کمیدو لپاره پلانونه لري.
پرونی غونډې ته په وینا کې د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د اقلیمي بدلون او د هوا د تودېدو د ستونزې پر وړاندې د مبارزې لپاره د نړۍ د رهبرانو د ژمنو هرکلی وکړ. د ګلاسګو د غونډې په ګډه اعلامیه کې چې د نړۍ یو سلو لسو هیوادونو لاسلیک کړي، د هغو هڅو یادونه شوې چې کولای شي د ځمکې تودوخه د سانتیګراد 1.5 درجې راټیټه کړي. او د روسیې په تاتارستان کې یوې محکمې یو وتلی اسلامي څیړونکی د یوې ممنوع مذهبي ډلې د یوې څانګې د رهبرۍ په تور په 6.5 کاله بند محکوم کړ. د عبد رحمان نعیموف مدافع وکیل رسلان نګیوف پرون سه شنبه ازادۍ راډیو ته وویل موکل یې د نور اسلامي غورځنګ د یوې څانګې د مشرۍ له کبله محکوم شوی دی. نعیموف چې په تاتارستان کې د روسیې د اسلامي پوهنتون د استاد په توګه کار کاوه او د یو جماعت ملا امام هم د تیر کال په مارچ میاشت کې ونیول شو، د نور په نامه اسلامي غورځنګ په 2008 کال کې په روسیا کې ممنوع اعلان شو. خبرونه مو له آزادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د آزادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شئ، azadiradio.com او azadiradio.org. د آزادۍ رادیو د ویب پاڼې پاتې دي. او اوس هم د راپورونو برخې ته ورځو. د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمیر سازمانونو او سیاستوالو په کابل کې پر سردار محمد داود خان 400 بستریز روغتون پرونی حمله غندلې ده. په دې حمله کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او ګڼ شمیر نور ټپیان دي، خو اټکل کیږي چې د مرګ ژوبلې شمیر ښایي تر دې زیات وي. د روغتیا نړیوال سازمان غوښتنه کړې چې پر روغتیایي مرکزونو حمله باید بندې شي. د طالبانو یو ویان دا حمله د داعش ډلې کار بللی او ویلی دی چې د داعش 15 واړه برید کوونکي وژل شوي دي. څو کاله مخکې په خپله طالبانو پر دې روغتون حمله کړې وه. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي ملګري ملتونه په کابل کې د سردار محمد داود خان پر 420 روغتون حمله غندي. یوناما پرون ناوخته په یو ټویټ کې ویلي پر طبي پرسونل او هغو ملکیانو چې غواړي روغتیایي خدمات ترلاسه کړي دا ډول حمله له بشري حقونو او نړیوالو بشر دوستانه قوانینو سرغړونه ده. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO بیا پر روغتون د حملې پر مهال د وژل شویو له کورنیو سره خواخوږي شولې ده. دغه سازمان په ټویټر کې لیکلي چې روغتیایي تاسیسات او مرکزونه باید د حملو هدف نه وي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی په ټویټر کې دا د بشر ضد حمله بللې او د افغانستان په وړاندې د دسیسو دوام بللې دی. د وودرا ولسن په تحقیقاتي مرکز کې د جنوبي اسیا د چارو شونونکي مایکل کوګلمن پرون په ټویټر کې لیکلي پر روغتون پرونی حمله د طالبانو پر هغې ادعا یو گزار دی چې ویلی وو جګړه یې ختمه کړې او سوله ټینګه کړې ده. پرون سیشن به لومړی روغتون ته نږدې د 214 او ورپسې د ډزو ژغونه واوریدل سول چې د رسنیو په راپورونو کې لږ تر لږه د 40 کسانو د وژل کېدو او په لسګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکول سوی دی. طالبان وای پروختون کې د نن څوک نه دی ځانمن سوی، خو روختونه بهر درې شزي یو ماشوم او درې طالبان وجلسوي، دغه راز 15 نور چاپیان سوي دي. تر دې مخکې د طالبانو د مطبوعاتي ډلې یو غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته ویلي و چې یو چاودنه د سردار محمد داود خان د 420 روختون دروازې ته نږدې شوې ده. د پیښې یو عیني شاهد چې نه غواړي نوم یې واخیستل سي او د حملې پر مهال په روختون کې دننه و، ازادي راډیو ته د سترګو لیدلې حال ووایه.
شیرو غورځېدلې خلک ډېر زیات ورخطا شول، هر سړی منډه کړله په دې لاټه کې واچو مسؤن ځای یا کوټه یا اتاق یو ځای ځانته پیدا کېولته پټ شي. څو لحظې تیرې نه وې چې د ډزونو غږونه شروع شول او ډزې شروع شو، ډزې تبادله کېدلې. بیا چې لږ آرامي شوله داسې یو 200 وروسته مونږ د صحنې ته داسې وروتلو، لرې نه مولې د البته نږدې خو اجازه نه وه ځکه صحای ټوله کله بند کړې وه. دومره وحشتناک حالات و چې د لیدلو نه وه، حتی د انسانانو غوښې وینې هلته معلومېدې چې غورځېدلې وې.
د طالبانو یو ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد په یو اعلامیه کې د سردار محمد داود خان پر 420 روختون حمله د داعش ډلې کار بللې او ویلي دي چې د داعش د غړو برید ناکام او 15 تنه له منځه لاړل. طالبان وایي د داعش وسلولو غوښتل چې په روختون کې ملکیان، ډاکټران او ناروغان پناه شکړي چې هدف ته تر رسیدو مخکې ختم کړای شول. طالبان زیات وخت په هغو حملو کې چې د طالبانو اهداف پناه شکیږي داعش ډله دخیله بولي. پر دغه روختون د 2018 میلادي کال په اګست میاشت کې هم حمله شوې وه چې د داعش خراسان څنګه مسؤلیت منلې وو. هغه وخت په ډلیزه حمله کې تر 150 زیات کسان وژل شوي وو. طالبانو د سردار محمد داود خان پر 420 روختون پرونی حمله داسې مهال غندلې چې همدغه طالبانو د 2011 میلادي کال د می میاشتې پر 28 پر همدغه روختون ځانمرګي برید کړی وو او مسؤلیت هم منلې وو. په هغه برید کې لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي او تر 150 زیات نور ټپیان شوي وو.
راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمیر سازمانونو او سیاستوالو په کابل کې د سردار محمد داود خان پر 420 روختون پرونی حمله غندلې ده. پر 420 روختون د پرونی حمله مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش منلې. د دې ډلې خبری آژانس اماق تیره شپه ناوخته پر خپل ټلګرام پاڼه په یو بیان کې د مسؤلیت ومنه. بلخوا په ننګرهار کې نامعلومو کسانو پرون د یو جماعت ملا امام او یو محلي وکیل په ډزو ووژل. راپورونه وایي د ننګرهار په مرکز جلال آباد او ولسوالیو کې دا ډول مرموزې وژنې زیاتې شوې. مدني فعالانو پر ټولنیزو شبکو د طالبانو له حکومت نه غوښتي دي چې د وژنو د دې لړۍ د مخنیوي لپاره جدي اقدام وکړي. زمنګ همکار د ازادۍ رادیو د مشال څنګه له خبريال بشیر ګواخ څخه چې د دې وژنو په اړه تحقیق قاتی راپور برابر کړی په دې اړه خبرې کړي او لمړی ترې پوښتلی دي چې د طالبانو لژمنو سره سره ولې تر اوسه په ننګرهار کې د روانو وژنو مخنیوي نه دی شوی.
طالبانو د دې لنجې د حل د لپاره د ننګرهار والی د طالبانو هغه تیر هفته په یو اعلان کې ویلي وو چې دوی امنیتی غونډه کړې ده او دغه د مخنه په جلبات خار کې دوی خپل کمربندونه زیات کړی دي او په ولسوالیو کې چې د خپل نور جنگلي لیګل دي چې غلطم د دوی امنیتی وزور زیات شي. دوی خو دغه رقم ته خبره کوي خو په پټه دوی چې د زی چاپی و هي په مختلفو ځایونو کې د خلکو ګورنه تلاشی کړي د غزنې خلک رئیسلې دي، حتی دینی عالمانی نیولې دي. ځینې هغه دینی عالمان چې د داعش د عقیدې سره نږدې دي، سلفیان دي، مدرسو باندې چاپی وهلې دي. ځینې خبره دوی رسنیو ته راوباسي او ځینې نه. د طالبانو باندې کوم دا تور لګي چې دوی د خلک د کورونه راوباسي، نو دا دوی منی نه او دا خبره کوي چې د طالبانو په جامو کې کې د خلک خپل شخصي دښمنی پالي. خو دا سینه د زکه چې کمی نمبر طالبانو خلکو ته ورکړی دي چې د ضرورت په وخت کې ټلیفون ورته کوي، هغه ټلیفون باندې منګ ټلیفون نه وکړل هغه کار نه کوي. نو یعنی هغه خلک چې طالبان یو باسي بیا د غوی مړی هم پیدا کیږي، نو هغه په احتمال هغه کسان دي چې یا د تیر دولت سره کار کړی دی او یا چې د داعش د تړاو تور په پوره دي. نو طالبان خو په اوس وخت کې کسان په ښکارا په مطبوعاتو کې دوی د داعش قوت نه مانی دی، وجودونه دی قوی نه دي. خو وروسته به دا سردردی نور هم ورته زیاتیږي، دا سخکاری نه کې داسې دي.
هغه کسان چې وژل کیږي یا مړی پیدا کیږي څو ویل کیږي چې دوی څوک دی په چا پورې تړلی دي؟
ننګرهار کې چې نن سبا د وژنو کوم لړۍ روانه ده، په هغه کې هدفی وژنې هم دي، خلک تښتول کیږي هم بیروستي مړي وموندل شي، ځینې خداستي چې طالبان یې د کورونو نه وباسي، د شپې وبسراشي د کور نه وباسي او بیا یې چې د هغه مړي وموندل شي. دغه خصوصا هغه خلک دي چې په تیر حکومت کې کار کړی دی، د ملي امنیت سره یا د نور امنیتي ادارو سره. پر دې سربیره باندې د مدني ټولنې غړي او ژورنالیستان هم په نښه شوي دي. بیا د دې تر څنګه چې د داعش او د طالبانو چې کوم دښمني ده هغه ډیر په اوج کې ده، د یو بل دینی عالمانو وژنې، داعش چې د سلفي عقیدې خاوندان دي او طالبان چې دي د حنفي والا، نو د یو بل دینی عالمان هم وژلي دي، د مدرسو ځینې استادان یې وژلي دي د یو بل. نو دا په ننګرهار کې چې ده په مختلفو ځایونو کې دا رقم ته مړی کیږي، یعنی څو برخې لري.
داعش ډلې په افغانستان کې لومړی په ننګرهار کې سر اوچت کړ، اوس هم د ځینو مسؤلیت دغې ډلې منلی دی. یو بیا د داعش د ظهور په اړه بحثونه تاوده سوي دي، دا څومره جدي مسأله ده؟ څارونکي څه وایي؟
داعش او د طالبانو دښمنی پخوا هم وه، اوس هم شته دی. صرف فرق یې دا دی چې اوس طالبان په حکومت کې دي. داعش په کونړ کې ډیر نفوذ لري او هغلته چې دی ځکه چې هلته د سلفي عقیدې خاوندان ډیر دي، د غزنې خپل جنګیالي راغونډ کړي دي. په تیر اکتوبر کې دوی یو اعلامیه خپره کړل او په خپلو جنګیالیو غږ وکړو چې را یوځای شي. په جلال آباد ښار کې دوی ډیر نفوذ لري، په طالبان باندې دوی ډیرې حملې کړي دي. د هغه د مقناطیسي بمونو چسپکی بمونو حملې چې دي دا ټول داعش کوي، دوی ذمواري مسؤلیت هم اخلي. ځینې هدفي حملې هم دوی کړي دي، په ولسوالیو کې هم، په شیرزادو خوګیاڼو کې، په چپریر کې، په کوټ کې، بټي کوټ کې، په دې ځینو کې هم په طالبانو باندې دوی حملې کړي دي. ځینې نه رپورټ کیږي، طالبان په دې اړه باندې معلومات نه دي ورکړي رسنیو ته، خو ځایي خلکو نه چې موږ اورو نو دا روانه ده دا کیسه. او داعش چې اوس خو طالبان وایي چې دا لوی ستونزه نه ده، خو په راتلونکي کې کېدای شي په لوی ستونزې بدل شي، ځکه چې هغه کسان چې د ملي امنیت سره کار کوو یا د نور امنیتي ادارو سره په تیر حکومت کې کار کوو، طالبان په هغوی پسې ګرځي او هغوی ټارګټ کوي یا په نښه کوي. نو هغوی مجبوره دي چې د ځان دپاره د یو خوندي ځای او ډله پیدا کړي چې داعش ورته یو احتمالي یو ښه ځای دی. نو دوی ممکنه ده چې داعش سره ملګری شي د طالبانو په خلاف. نو که دا وشي دا به د سیلې په عراق کې چې په سوریه کې چې وشول، په عراق کې چې کله د صدام حسین حکومت ختم شو، د هغې هغه امنیتي کسان چې مسلکي خلک وو هغې داعش سره ملګري شول او هغه د داعش ډله ډیره لوی او خطرناکه کړه. نو که د افغانستان د امنیتي ځواک پخواني غړي هم د داعش سره یوځای شي، دا به یو ډیر لوی سردرد نه یوازې د ننګرهار دپاره بلکې په ټول افغانستان کې.
د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریال بشیر ګواخو چې په ننګرهار کې د هدفي وژنو او د دې هدفي وژنو د څرنګوالي په اړه خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د بامیانو د بودا پر بوتانو ډزو اندېښنې پارولې دي. د اندېښنې وروسته له هغه څرګندېږي چې پر خواله رسنیو په یو خپره شوې ویډیو کې ښکاري چې وسلوال طالبان د بامیانو د دې بوتانو پر لور ډزې کوي. طالبان وایي د هیواد ټول لرغوني او فرهنګي آثار او عبادات به خوندي ساتل کیږي او د دې امر له سرغړوونکو سره به قانوني چلند کیږي.
بوتای بامیان میبینین که طالبان سر بوتا بازم فیر داره، فیر میکنن سر بوتا.
د بامیانو د بودا بوتانو پر لور د وسلوالو ډزې پر ټولنیزو رسنیو دغه خبره سوي ویډیو کې ښکاري چې شاوخوا لس کسان لبې لبل وړخونو په دغه بوتانو د کلاشینکوف ډزې کوي. په دې ویډیو کې طالبی ترانې هم اوریدل کیږي او کله چې ډزې سي د خنداګانو غږونه هم واوریدل سي. ویډیو اخیستونکی شخص د ویډیو کولو پر مهال وایي چې دا کسان طالبان دي. طالبانو په خپل لمړنۍ واکمنۍ کې د بامیانو لوی بوت تخریب کړ. د ویډیو اخیستونکي کس په خبره دا ویډیو د 2023 میلادي کال د سپتمبر په لمړۍ نیټه سویده. یو شمیر افغان فرهنګیان وای که څه هم افغانستان زیات شمیر لرغونی آثار او آبادات لري، خو ډیری لوړو طبیعي او امنیتي ګواښونو سره مخ دي. افغان فرهنګ پال نجیب منلی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د بامیانو بودا د هیواد او نړۍ په کچه لوړه ارزښتمند تاریخي آبادات ده چې باید په سمه توګه وساتل شي.
دا علاوه دې نه چې زمونږ د تاریخ نمایندګي کوي، زمونږ په معاصر اقتصاد کې ډېر غټ نقش لري، ځکه چې کله چې خدای وغوښتل افغانستان کې سوله راغله، نو دا هغه توریستي جاذبې دي چې په میلیونونو خلک کولی شي د دې لیدو ته راشي، او دا به د افغانستان دپاره د عاید یوه ستره منبع وي. نو د دغو تاریخي آثارو ساتل د ټولو افغانانو فریضه ده.
ښاغلی منلی له طالبانو غواړي چې د افغانستان تاریخي آثارو فرهنګي ځایونو د خوندیتوب لپاره د جدي پام وکړي. د دې ویډیو له خپرېدو وروسته د خواله رسنیو ګڼو کارونکو هم په دې اړه اندېښنې ښودلې دي، خو طالبان بیا وایي د دوی د رهبرۍ پریکړه ده چې د افغانستان ټول تاریخي آبادات او آثار به په سمه توګه خوندي ساتل کیږي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان احمد الله وسیق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د تاریخي آثار او تاریخي آبادات او قدیمه آثار په اړه باندې د اسلامي امارت حکم همدارد سي په او به هیڅوک غرض نه لري او په خپل حالت باندې پاتې د تخریب او قاچاق او خپل سر کندنه او یو خاو بل خاطر ولند د ټول په اړه کې مطلق حکم راغلی دی، سره په خپل حال پاتې او که څوک دغه غیر قانوني کار کوي د اسلامي امارت امنیتي ارګانونه به د هغوی مخنیوی کوي او د قانون ذاتي بسمه.
که څه هم لکاغلی وسیق د ازادي راډیو پښتنه مشخصه د همدې خبرې سوي ویډیو په اړه و، خو نوموړي په دې اړه څه ونه ویل چې دا کار د چا له خوا تر سره سوی او یا هم په دې اړه څېړنې پیل سوي کنه. طالبانو په خپل تیره حکومت ولی کې د افغانستان ستر لرغونی او فرهنګي ځای د بامیانو بود د راکټونو او چاودیدونکو توکو په وسیله تخریب کړی و، خو په تیرو شلو کلونو کې د جمهوری نظام پر مهال دغه تاریخي ځای او بد بیرته یو څه ورغول سه. وړاندې د بامیانو ولایت د دغه تاریخي سیمې لپاره هر ورځ په سلګونه کورنۍ او بهرني سیلانیان ورتلل، چې د تیر حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د وروستیو معلوماتو له مخې هر کال په سلګونو زره افغانۍ عایدات ترې ترلاسه کېدل.
پاکستان د نړۍ له هیوادونو غوښتي دي چې په کابل کې له واکمن حکومت سره اړیکې ونیسي او مرستې ورسره وکړي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار دا خبرې پرون په اسلام آباد کې وکړې. هغه دا هم ویل چې د افغانستان لپاره په هند کې پر راتلونکي جوړېدونکي غونډه کې به د پاکستان استازی برخه ونخلي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار له نړیوالو وغوښتل چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره تماسونه ټینګ کړي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار معید یوسف د سیشن بی پروس په اسلام آباد کې خبري غونډې ته په دې اړه وویل،
ټول نړۍ باید د افغانستان له وسنی حکومت سره همکاري وکړي او ورسره په تماس کې شي. له دوی سره باید د رغند خلتیا لارې مرسته وشي څو یو بشري بحران رامنځته نشي.
شغلی یوسف ته هند بلنه ورکړې ده چې راتلونکي اونۍ په نوې ډیلی کې د افغانستان په اړه په جوړېدونکو غونډه کې برخه واخلي، خو ده وویل چې په دې غونډه کې ګډون نه کوي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې راتلونکي اونۍ چهارشنبه پیل شي، د پاکستان سربیره د چین، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران او روسیې د ملي امنیت سلاکارانو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. روسیه تر دې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل نیولی دی، دا لومړۍ غونډه ده چې د افغانستان لپاره د هند په نوښت جوړې شي. هند په سیمه کې هغه هیواد دی چې په تیرو شلو کلونو کې تر بل هر هیواد له افغانستان سره ډېره مرسته کړې ده. دا مرستې شاوخوا 3 میلیارد ډالرو ته رسېږي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار معید یوسف پر ټولو هیوادو شغ وکړ چې له افغانستان سره مرستې وکړي. د معید یوسف په باور ژمی را روان دی، په افغانستان کې د خوړو کمبود دی او که مرسته ونه شي وضعیت به ډېر خراب شي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د افغانستان د کرکټ وټلی ستوري راشد خان له خلکو هله کړی دا چې د نننې مهمه لوبي د ننداره پر مهال نظم رعایت کړي. د کرکټ د نړیوال جام د شل اووریزو مسابقو په لړ کې افغانستان نن له هندستان سره مسابقه لري. کرکټ بورډ وایي چې د افغانستان لوبغاړو د دې مسابقې لپاره پوره چمتووالی نیولی.
په دې لوبه کې د اصغر افغان پر ځای د نامیبیا پر وړاندې چې مسابقه ورسته مسابقه وه په افغان ټیم کې شرف الدین اشرف لوبه کوي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي لخپلو مینوالو غواړي چې د هند په وړاندې د مسابقې د ننداري پر مهال نظم رعایت کړي. افغانستان د شلو اورونو په نړیوال جام کې د خپلې څلورمې مسابقې لپاره چې د کابل پر وخت نن د مازیګر څلور نیمې بجې د ابوظبي د کرکټ په سټډیوم کې پیلېږي د دوشنبې په ورځ تمرینات وکړل. د ملي لوبډلې وتلي ستوري راشد خان پرون پر خپل ټویټر په یو ویډیوي پیغام کې له هغو کسانو چې د نننې لوبي ننداري ته ورځي وغوښتل.
تاسو ټول نه یو د هیله د خواهش ته چې میدان ته راځي ځان سره ټیکټ راوړي ټیکټ واخلي او کوشش وکړي ټیکټ نه بغیر را نشي. لکه څنګه بے نظمی چې دوبی گراوند کې وشوله ډیر زیات مینوال بغیر د ټیکټ را نه وتل او هلته ډیر زیات بے نظمی پیدا شوله. آئی سی سی پیج کې او همدارنګه ابوظبي کرکټ پیج کې هم لنک شته دی چې تاسو آنلاین ټیکټ اخیستلی شئ. تاسو ټول نام دایو خواهشو او باید مونږ خلکو ته وخایو چې مونږ څومره د نظم سره خلک یو او ډیسپلین خلک یو.
افغانستان د کرکټ د شلو اورونو په نړیوال جام کې تر اوسه درې مسابقې کړې چې له سکاتلند او نامیبیا څخه مسابقې ګټلې خو پاکستان ته یې بایللې ده. هندوستان بیا تر اوسه دوه مسابقې کړې چې یوه د پاکستان او بل د نیوزیلند په وړاندې و چې دواړه یې بایللې او په دویم ګروپ کې په پنځم کتار کې دی. بلخو د اصغر افغان پر ځای چې استعفای اعلان کړي او د نامیبیا په وړاندې مسابقه یې ورسته نړیواله مسابقه وه شرف الدین اشرف لوبه کوي. کرکټ بورډ پرون خبر ورکړی چې ځوان لوبغاړی اشرف به د افغانستان په ټیم کې د شلو اورو مسابقو پر مهال شامل وي. ټاکل شوی ده چې افغانستان د هند تر څنګ را روانه یکشنبه له نیوزیلند سره هم مخامخ شي. که افغان لوبډلې له دغو دواړو سیالیو یوه هم وګټله په غالب ګمان به بل پړاو ته د رسیدو چانس ترلاسه کړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوهمه نیمایي کې نور راپورونه او اونیس پروګرام ازادي او اوریدونکو خبرو. خدا شیبه په موکړې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه ته.
په واشنگتن پوسټ او رسپانه کې د امریکا د افغاني ولسمشر ډونالد ټرمپ د وخت ملي امنیت سلاکار جان بولټن مقاله خبره کړې ده. بولټن لیکي په تیرو شلو کلونو کې له افغانستان د امریکا پر متحد ایالاتونو هیڅ تروریستي بریډ ونه شو، خو په دې موده کې د امریکا یو ولسمشر هم دې ته یا لیوالتیا ښکاره نه کړه یا یې ورپام نه شو چې په افغانستان کې محدود شمېر امریکایي پوځیان وساتي او د کابل د منتخب حکومت حمایت وکړي. د لیکوال په باور کومو کسانو چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو پلوي کوله د تروریستي جدي ګواښ فکر هم نه کاوه. جان بولټن بیا د امریکا د دفاع وزارت د پالیسي او دفاع د برخې د مرستیال کولن کال د تیرونې خبري راخستې دي چې کانګرس ته وویل هم القاعده او هم د اسلامي دولت خراسان څنګه د نیت لري چې پر لویدیز تروریستي بریدونه وکړي. شغلی کال دا خبر هم وکړه چې داعش په افغانستان کې لشپږ تر دولس میاشتو پورې دا ځواک پیدا کولی شي او اټکل کوي چې القاعده په یو یا دوو کلونو کې دا وړتیا پیدا کړي. بولټن د خپلې مقالې په اخیره کې لیکي نن سبا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته تر بل هر وخت امریکایان د تروریستي برید له خطر سره مخامخ دي. له افغانستانه لا وروستي امریکایي ځواکونه نه ووتلي چې طالبانو کابل ونیو. ډیپلوماټ خبرونه په خپل تازه غنه کې په یو مقاله کې لیکلي چې طالبانو د اگست په میاشت کې د افغانستان لنیول او راوروسته د هڅې پیل کړې دي چې نړیواله حکومت پر رسمیت پیژني او دوی په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ خپل کړي. طالبانو په سپتمبر کې سرپرست اداره اعلان کړه او هڅه وکړه چې نړیوالو ته د خپل تیر رژیم په پرتله بل څه روان کړي. خو ډیپلوماټ لیکي چې ملګرو ملتونو د 2000 شلم کال د مارچ په میاشت کې یو پریکړه لیک خپور کړی و چې د اسلامي امارات په نوم حکومت په رسمیتونه پیژني او ملاتړ به ونه کړي. سږ کال د اگست په میاشت کې ملګرو ملتونو بل پریکړه لیک خپور کړ او ویل چې په افغانستان کې د یو پراخ بنسټ حکومت پلوي کوي، داسې حکومت چې بشري حقوقونه رعایت کړي. په مقاله کې بیا وړاندې راغلي دي چې طالبان وایي چې دوی ټول افغانستان نیولی او د خلکو حکومت جوړ کړی دی، نو د دوی حکومت ته دی ورته چې نړیوالې پر رسمیت پیژني او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ ور وسپارل شي. د ډیپلوماټ خبرونه په مقاله کې راغلي دي چې د نړیوالو لوري د یو نوي حکومت ته پر رسمیت پیژندلو لپاره څلور شرط پکار دي: پر هیواد اخیسمن کنټرول، د خلکو ملاتړ او کورنۍ مشروعیت، دریم ثبات او ادامه، او څلورم د نړیوالو شمنو تر سره کول. ډیپلوماټ لیکي نړیوال قانون د یو حکومت مشروعیت لپاره پر انتخاباتو یا ټول پښتني یا هم د خلکو پر عمومي مشارکت ټینګار کوي. خبرونه لیکي طالبان او افغانستان په زور نیولې دي، نه انتخابات کړی دي او نه هم ورته بل هڅه. د همدې لپاره کله چې طالبان او کابل ونیو په سبا یې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ټول غړي موافقه وکړه چې هغه حکومت پر رسمیت نه پیژني چې په زور یې واک ترلاسه کړی وي.
اتبجه او دیرش دقیقی دی زموږ غاګله ازادي رادیو اوري او سم پام وکړي د خبرونو لندیسته. د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وی د تیر کال نومبر میاشتې رئیس په افغانستان کې 12 خبريالان وژل شوی او 213 تن نور د تشدد له بیلابیلو بڼو سره مخامخ شوی دی. په کابل کې د پاکستان سفیر وای د چمن سپین بول د کاوتور خم دروازې د خلکو پر مخ پرانستل شوې دي. منصور احمد خان وای پر دې دروازو له پرون رئیس عام خلک او تجارتي لارې تاګرا تک کوي. په بامیان کې د ډاکټرانو یو ډله وای ک په دې ولایت کې د کورونا د تشخیص او درملنې روغتون بیرته فعال نشي نو یو انساني ناورین طرف ناورین برامنسته شي. دوی د څرګندونه په یو اعتراضي غونډه کې وکړي. د طالبانو حکومت د هیواد د اقتصادي وضعیت د خېګنې لپاره یوازې په افغانیو د مالی راکړې ورکړې سپارښتنه کړې. د طالبانو مرستیال ویان په یو بیان کې ویلي ملي ګټې ایجابوي چې ټول افغانان راکړه ورکړه په افغانۍ وکړي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د سړک د غاړې بم په چاودنه کې 14 کسان ټپیان شوي دي. پولیس وایي چې دا بمي حمله د بلوچستان ایالت په خاران سیمه کې شوی. د یو سلو لسو هیوادونو مشرانو چې د نړۍ په سلو کې 15 یا ځنګلونه لري ژمنه کړې چې تر 2030 کال به د ځنګلونو وهل دروي. او د روسیې په تاتارستان کې یوې محکمې یو وتلې اسلامي څیړونکې د یوې ممنوع مذهبي ډلې د یوې څانګې د رهبرۍ په تور په شپږنیم کال بند محکوم کړ. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د کندهار صنعتکاران وایي د تولیدي او ډیزلي برېښنا د نشټوالي له کبله له هم د ولایت د صنعتي پارک ټولې فابریکې چې شمیرې 250 تر رسیدي بند دي. د کندهار د صنعت او مدنونو خونې چارواکي وایي لژمنو سره سره له هم د کندهار د صنعتي پارک لپاره د تیر پشان برېښنا نه د چمتو شوي. لبلې خوا د کندهار د برېښنا شرکت مشر وایي چې د ستونزې د هواري په لټه کې دی. د ازادۍ رادیو خبريال او په دې اړه نور تفصيل.
د تیر شاو خوا درو میاشتو راځي د اوبو د کمښت لامل د کجکی بند برېښنا د تولید د درېدو ترڅنګ د تیلو د نشت لامل کندهار کې ډیزلي برېښنا چې په دغه ولایت کې د صنعتي پارک د فعال ساتلو لپاره ورڅخه ګټه اخیستل کېدل د تیر په توپیر زیاته کم سوي ده. مخکې به یوازې لساته برېښنا د کندهار صنعتي فابریکو ته ورکول کېدل، خو اوس کندهار کې ډیزلي برېښنا لدوه تر درو ساتنو پرې یوازې د کندهار شاریانو د اړتیا لپاره ورکول کیږي. د کندهار په صنعتي پارک کې د پېپ د تولید د یوې فابریکې مشر عبدالوهاب وایي کندهار کې د برېښنا کمښت د دې لامل سوي چې د دغه ولایت په صنعتي پارک کې فعال ټولې فابریکې وتړل سي او زرګونه کسان بیکاره سي.
بار وضعیت ولاړ دی، ګرد به بیکاره کور ناس کاروبار بنی اس کار بنی نو چې نټران تل ګران دي شینو پکښ پاتې شینو بار کارګر کار ولاړ.
د عبدالسمی په نوم د یو بلې تولیدي فابریکې مسول ازادي رادیو ته وویل که حالت همداسې دوام وکړي نو سوداګر به خپل پانګې بهر ته ولېږدوي.
کچری وزت د خرابېدو خواته ولاړ سم مجبور یو فابریکې به لیواده باسو یا به فابریکې پر ځای کول پوره چې موږ بل هیواد سو وس بل شي نه دی پاته ځکه چې په دې هیواد کې چیرز ما کار نه وچلیږي. معلومه خبره ده چې دکاندار دکاندار نهسته د مارکیټ کې کاروبار نهسته په بازار کې به تجارت ولاړی.
د کندهار د صنعت او معدنو خونی استاد احمد الله عزیزی د کندهار د صنعتي پارک د سکوت لامل اندیشنه شي. د وی طالب چارواکو د ستونزې د جر هواري ډاډ ورکړی وو، خو د میاشتو په تیرې دوله هم د صنعتي پارک د فعال ساتلو لپاره برېښنا نه دورته چمتو سوي.
وعده راکړی دي چې ان شاء الله د اسلامي امارت د حکومت ولی د حکیمیت سره به ان شاء الله ټول ستونزې د صنعتکارانو د سوداګرو حلېږي. خو د میاشتې ریږي د اوسه کم اجرات تر سرګو سرک نه لیدل کیږي چې مشته یو اطمینان راکوي.
د کندهار د برېښنا رئیس ملا بچا یوسفای د کجکی بند د تولید د درېدو او د تیلو د خلاصون لامل کندهار کې برېښنا کم سوي ده چې دوی اوس د هواري په لټه کې دي.
مر خپل مشران ته ویل چې مر په ګرام کې تل جنریټر دی چې هغه کندهار ته راکې تقریبا 50 میگاواټ برق تولیدوي. نو مر عمر مشران مر سره ما پکا وکړه چې هغه به در کندهار ته نو هغه کېدای شي په دا درې او پتلور 15 ورځې او تکې را انتقال کړو. نو بیا بیا په صنعتي کې هلته صنعتي تنظیې بسته کړو وربنه د صنعتي ټول مشکل حل کړو.
د بانکي سیستم محدودیت او د برېښنا نشت کندهار کې اقتصادي فرصتونه کم کړي چې له امله د بیکاری کچه هم په دغه ولایت کې لوړه شوې ده.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم جی آزادی رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه او باد له سلامه. دغه کومکونه چې د نړیوالو لخوا راځي او په میدان وردګو ولایت په سیمه کې دلته ما خپله سترګو لیدلی حال ولیدو چې طالب ته ویلي چې تاسو دغه کومک خو مستحقو ته ورکوي. وای نه، دا کومک د هغو کسانو لپاره دی چې زمونږ ته په مخکې حکومت سره چې مونږ کله په جګړه بوخت وو مونږ ته په کور کې ځای راکوو مونږ ته ډوډۍ راکوله، دغه کومک د هغو خلکو لپاره ده. مونږ نه پوهېږو مونږ بېچاره خلک څه وکړو له دې خلکو سره. باید دغه یو داسې ټیم جوړ شي چې مستحق خلک په کور کلي کې وګرځي، سروې وشي او د هغوی نه وپوښتل شي چې څوک خوار او غریب دي چې دا کومکونه په هغه ډول ورکول شي. کنی نور خو دا خو ته وګوره چې دا راځي او مونږ ته پخوا مونږ ته ډوډۍ راکړې مونږ ته ځای راکړی، دا کومکونه یوازې د هغو خلکو لپاره دي. نو خوار او غریب بېچاره خو ټول پاتې سو. السلام احترام
ننګرهار ولایت څخه خبره کوم. دغه ورسم بادر کې دا باندې مزیر په تصفیه باندې د امریکان تاړو یې پریږدي. دا خو څه مو کوي خپلوان یا هغه هم پریږدي. نو دا د اسلامي امارات مجاهدین په ټول ته او تاسو پاکستاني حکومت چې دا بادر خلاص کړي د امریکان دی و راځي. نو د اسلام په مابین کې خو بادر نه. السلام علیکم ورحمت الله.
ارمان درمن نیم ننګرهار څخه د امارات اسلامي له مشران څخه اله کو چې دنجونو ته تعلیم اجازه ورکړي. اجازه کشي تعلیمی کار خاص کم 2 میاشتې تیرې شوې. بل دا چې امارت اسلامي وایي چې موږ په یو طرز العمل کار کوو. نو د وزارت لپاره طرز العمل جوړول دومره مشکل کار نه دی، ځکه چې پوهنې وزارت مسلکي کارشناسان لري. که دوی واقعا نه غواړي چې طرز العمل جوړ کړي نو په یو ورځ یا دوه ورځو کې جوړیږي. مننه. خدای پامن.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته ازادي او اوریدونکو د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې خبرونې وروستي راپور ته. په مکسیکو کې د مریو دل منځنی ورځ دي. دا مراسم د یک شنبه په ورځ پیل شول. د مکسیکو په اکثرو ښارونو کې زرګونه کسان د دې ورځو ننداره کوي او برخه پکې اخلي. دوی د دې مراسمو پر مهال ویر نه کوي، برعکس خوشحالی کوي، خاندي، سندری وایي او په دې باور دي چې په دې ورځو کې د مړیو ارواوې د خپلو خپلوانو کورونو ته راځي. په دې اړه جزئیات د احمد شیبر پر راپور کې.
د مکسیکو د مړیو ورځ هر کال د اکتوبر له وروستي ورځ پیل شي او 3 ورځې دوام کوي. ځینې روایتونه وایي چې دا دود د سلګونو پیړیو زور دی او یو شمېر روایتونه بیا وایي چې د زرګونو کلونو رواج دی. په دې ورځو کې ښځې د مړیو په څیر څیره جوړوي او لارو کوڅو ته راوځي. اوسپنیز او پلاستیکي رنګارنګ اسکلیټونه هم د لاریون په څیر د خلکو مخې ته تیریږي. د دې نندارو یو لیدونکي بیرینیس سانچز وایي:
څه چې زما ډیر خوښیږي هغه د مکسیکو کلتور دی. دا لاریون ډیر رنګین دی او دا هغه دود دی چې باید له لاسه ورنه کړو.
ګن مکسیکویان د خپلو مړیو عکسونه د کور په یو کونج کې شتي. دا غوی د خوشی خواړه پخوي. داسې باور دی چې د مړیو په ورځ د مړیو ارواوی د خپلو خپلوانو د لیدلو لپاره راګرځي. نو خپل خپلوان د دغو تللیو عزیزانو د راستنېدو لپاره په کورونو کې تیاریانې کوي. د مړیو د ډوډۍ په نوم یو ډول خاص خواړه هم پخوي. د نومبر لومړۍ ورځ د مړه شویو ماشومانو لپاره ده. دی ورځ ته د بی ګناه فرشتو ورس نوم ورکوي. د متوفا ماشمانو لپاره د لوبو سامان او خواجه د کور په کونج کېشتي او د ماشمانو پر قبرونو د لوبو سامانونه کتاروي. د نومبر په دوهمه د مکسیکویانو په باور ټول مړی راګرځي. کورنۍ د شپې په مخاجرو تزي شمی بلوي او شپه سبا کوي. د قبرونو شاوخوا نارنجي ګلان جوړي. د ګل ته دوی د مړیو ګل وای. په دې ورځو کې کڅوک مکسیکو ته سفر کوي، هر لور ته هم دا ګلان تر سترګو کیږي. تیر کال د کورونا وبا په خاطر دا ټول خلکو غنل منځه. د مکسیکو یو تبع ډیوډ انټونیو وای
بل ډول ښکاری چې ټول خلک بیا وینو، بیا لارو کوڅو ته راستانه شوي. دا هغه څه دي چې ډیرو دی وخت لپاره لاسترې منځلی وو.
په مکسیکو کې د مړیو ورځو ته چمتووالی څوونه مخکې پیل شي، حتی ځینې میاشتې مخکې پیلوي.
آزادی او اوریدونکي،
د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې پروګرام کې تر ډیره اوریدونکو له پاکستان سره پر پوله د رامنځته شو ستونزو په اړه پیغامونه راته پریخي دي. لکه چې طالبان په افغانستان کې واکمن شوي، پاکستان د افغانانو په وړاندې خپل پولې تړلې دي، خو په دې ورسېو کې تورخم د ویزلرونکو کسانو پر مخ پرانیست، خو لا هم د بهیر لګنو سنځو سره مخامخ. د سپین بولدک هم د یو ورځې لپاره پرانیستل شو، خو وروسته بیا د نامعلوم دلایلو لمخې بند شو. پر دې سربیره افغان سوداګر وایي چې په سپین بولدک کې هر ورځ لاري بند وي او دوی ته ډیر مالی زیان اوختي، او دغه راز صادریدونکي میوه او سبزی هم لمنځه تللی دي. موږ په همدې تړاو د سوداګرۍ خونی د مدیر پلاوی لغړی خانجان الکوزی سره هم مرکه کړي. خورازی چې په پایل کې ستاسو پیغامونه وورو.
ما پیغام خدای د ورورم د غفال غیژم د شمنځو د ولسالۍ د خې وم د شمنځو د ولسالۍ د مسکین باغ فز موږ شته یو فلم دوري باندې په دالار چمن بارڈر باندې نخلا نرایل کی کارڈون لرکو ماجر کارڈون نمنل کی کورن دلی په مسباخ کی دی مور دل لتی پر سر مخامخ یو بس خدای پاکم دی چاره وکي له حکومت او د مردا اله د چمر داشت د کنا د تی د مر دلی او کنا مسد د دوری کی دا خوای سو چې د لار اسان کی د نه کارڈون و منل ماجر کار نه منل کیږي ماجر کار نه سره ده مگر منل کیږي نه
د کندهار ولایت څخه حقیار صاحب خبره کوم د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته ټول ته السلام علیکم نو بیا د سلام څخه ورسته د اسلامي امارات مجاهدینو او د پاکستاني واده څخه په کلکه غوښتنه کوو چې د سپین بولدک او چمن لار ژر تر ژر خلاص کړي. دلته زموږ د انارو د وصول د رسیدلو وخت دی. ګرد کال مو د سرت په وینو وبکړي دي. وس چې مو انار پر وصول سوله چې د وصول وخت یې سو پاکستان د باریږي، هغه د پاکستان د سپین بولدک او د چمن لارې را باندې بند کړل. خلک بزګر باغوالا ټول کارزاران دي، ټول مسکینان دي. دلته د یوې خوا څخه داسې درزري ده، د بلې خوا مسکینی ده. کاروبار نشته. هغه کم کاروبار چې و چې اوس په خلک سره په اخته کېدل، لکه د انارو د شکېدو چې هم هلته خلک په اخته وشکوله، هم یې موټروانان په اخته وړلی، نو هغه دا دي اوس لاره باندې بنده سوله. موږ ته شیان دلی په باغو کې خرابېږي. نو د اسلامي امارات وو د پاکستان څخه په جدي غوښتنه کوو چې د دې لارې ژر تر ژر خلاصېدو دغه وکړي. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم. د ازادۍ اوریدونکو او کارکونکو ته ټولو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. او فواد چودري او شاه محمود قریشي د مونږ د افغانستان نمایندګي نه کوي او مخبل اسلامي امارات حکومت لرو او د اسلامي حکومت امارات حکومت نمین دهی لره چې دوی ته دوی د مونږ یو ځین د مونږ په حق له دوه نمایندګی نه کوي، ولې چې دا مونږ ته ډېر مشکل جوړوي.
دو که دومره غی خپل ملک ګور کی ملک دې هیڅ کار نه لري. عمران خان او دوی آواز واوري او دوی نه مونږ خواهش درې چې موږ نمایندګي دې دوی نه کوي. موږ یو مستقل خلک یو او مستقل حکومت لرو. موږ اسلامي نظام لرو. دوی مونږ کې هیڅ کار نشته. او بیا مې د اسلامي امارات مشرانو نه دا غوښتنه لرم چې دا شی دې دوی باندې بند کړي. موږ نمایندګي دې په یو ځای کې نه کوي. وسلام.
السلام علیکم. عبدالهادی استاد د کندهار ولایت څخه. ټول افغانان ته دا وایم چې دا فکری جګړه ده. دنیا وال د دین او د اسلام دشمن غواړي چې د افغانانو مسلمانانو د دین او د اسلام نوم او رنگ په دنیا کې بد کړي او د دنیا والو مصطفی بد او نفرت راوړي. دا ټول مرګ وژنې پلان د افغانانو د جوړ شوی دي. زموږ علما، زموږ طالبان او زموږ مشران راوځي. پاکستان یې قرارداد کړی دی. پاکستان خپل ایجنټ د افغاني په شکل افغانستان ته راستولې دي. موږ یې پیژنو. ټوله نه یو بده خو چې ورځ راشي بیا به دا خبره کوو او چې پاکستان د منځه ولاړ نه شي افغانان افغانستان نه جوړیږي. وسلام.
السلام علیکم ورور. مسخو دلای خو بیا هم د کونړ د ولایت نه وي. دا پاکستان فوجیان چې دغه شکارونه کوي د اسلامي اماراتو نه زمونږ ولې دي په دې رقم باندې خو نه کېږي چې دوی د افغانستان ترانه نه وځي او د ملت پښتنه نه کوي. د ملت سره د مرسته نه کوي. د ولس سره د مرسته نه کوي. غږ دی وکړي پاکستان باندې د مظاهرې او جهاد خو په پاکستان کې پرز دی. په دې خو نه کېږي دا غریب ولس دی. د دین الله پښتنه کوي. بنده پښتنه کوي. سه بدمانه.
وعلیکم السلام. علیکم. زه کریم د پکتیکا ولایت تمستوایم. د پاکستان چې درځم چې وطنو باندې ګورو چې افغانستان رسمیت او پیژندل دای موږ ورای دغه ټینک دای موږ زورای کله راکټان باندې راولي که اسلامي ورور جان قسم دی راځه وچلی چې غریب خلک یو غریب وطن نو سلام په احترام.
السلام علیکم. پاکستان کې آیا رسمي افغانستان ته هغه یو خاص ندیزه ندی ته 2000 ډالر اخلي او د من کمیر او د نورو جازونه چې د پاکستان ته نه پریږي. نماری اسلامی امارات مشرام نزیدی خواست داره را بیایدیم بنده. بچی ته من جزون پریدی پاکستان تا. ندوی دین را پریدی که من جزون پاکستان تا نسیدی داره دم بنده. که داره افغانان را پارا که را دلوت مار جو که را جبیسی تنی وش که و سلام.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شفیق نم دنیم را خار و لعید تخان. و ورگانه داغ بهتر معلومه داره دور افغانستان اسلامی امارات واقع بنده. نو د اسلامي امارات چارواکو څخه موږ دا غوښتنه کوو د کونړ او د هلمند موجود زر 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 وڅېړي ولې پاکستاني پوځیان دې خواته راوړي او پوځي تحقیقات جوړوي. د دې پوښتنه دې باید وشي او موږ د اسلامي امارات چارواکو څخه دا غوښتنه کوو چې داعش وسله واله ډله نوره له منځه ځي او د فایټکې ورته کېږي. نور دې زموږ په هېواد کې موند خپل هواد نور امن غواړو. سوله غواړو. سوکاري غواړو. پرمختګ غواړو. جنګ نه غواړو. جنګ نه ستړي یو. د الله رضا لپاره نور جنګ بس کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادۍ راډیو څخه مننه.
بله السلام علیکم. زه فیسبو احمد ثانیه د کندهار د ولایت څخه خبرې کوم. زه طالبانو وروڼو سره وایم چې تاسو د خپل دوست او دښمن په سر وپېژنئ. تاسی پر پاکستان باندې اعتماد مکوی. پاکستان کې عوام دی کې حکومت دی کې سید دی کې مولا دی کې امیر دی دا مستقله په مجموع کې یو دی. طالب چې پرون هم پر امریکایانو سواری خرڅ کړي په لاس یې ورته ګونتانامو زندانو نه در باندې ولګ نه دې به هغه دی امریکایانو ته بیا بل او یې اډي ورکی هم یڅ تا په چې دی که څو یې ساده سره یې که څو یې ساده فکر دی ولې تر ابد لا نو شال کې چې ولې دې پاکستان څخه خلاص نه اخلي ولې دې څه دی د یو دښمن په سر کې ته ګوره ته دې ته د دوستانو په سر کې ګوره دا مو هیڅ وخت موږ نه دوستان دي نه دوستان کېدای شي او دا اړ دي چې پاکستان وسور کوي دا بس پورته استعمالي دا ته ته دې په دا موږ د ځان وشایي کته تیرې د امریکایانو د اوس په نامه د داعش دغه باندې کوي چې د داعش کتره ټمه لیکن دا به پورته استعمال شي. طالبه که ته دغه چې سادګي ورته کوي لکه دا اوس چې ورته ماشي دا به موږ ووینو چې تبه دغه ته ورو ده لاس به دسته تکرار یې او تبه څوک کې او تبه در بدرې او د عمل په تر دغه امور شي خراب شي نو ساج خو مهله ده د طالبان ورونو د خدای په لحاظ باندې مکه سر خلاص کی مکه شاوخوا وګوري خپل دوست دښمن وي پاکستان زموږ ذاتی دښمن دی هغه هیڅ وخت نه غواړي چې په افغانستان په پښو ودرېږي هیڅ وخت نه غواړي چې افغانستان یو سرمایه‌دار ملک شي یو باسواده ملک شي یو پوه ملک شي یو شی یعنی په هر څه چې موږ کیږي موږ هغه دی ترقی هغه دی اقتصادي مادي معنوي توانونه په لک هاو لک هاو را ورسول نو ولې لا موږ تر ابده پورې لا موږ د پاکستان په دې غوړو خبرو او د دې ملایانو په دې غوړو خبرو لکه ملا فضل امان او پلانکی په دې ولې تکا تاوځي ولې د حقانیت شبکه باندې ټولې تکیه کوي هیڅ هم کوش حقانی شبکه د پاکستان د ایس ای ایجنسی د تناسبي والسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د بندوالي لکبله افغان سوداګر وایي چې د غلطه صادریدونکو توکي چې تازه میوه او ترکاری دي خوساکیږي ورستیږي او دوی ډیر درون مالی زیان ګالي په همدې تړاو مې د سوداګرۍ خونی د مدیر پلاوی لغړی خانجان الکوزی سره مرکه وکړه او په پایل کې مې ترې وپوښتل چې په سپین بولدک کې وضعیت څه ډول دی.
د پاکستان ټول کاروبار په سیاست او پورې اړه لري سیاسي پالیسي چې کوم وخت دوی تغییر راشي هغه مستقیما په اقتصاد باندې تجارت او کاروبار باندې تاثیر کوي او منفي شوی دی. دا اوس حالت کې چې تحریک راغی اگر چې د پاکستان سره تجارتي وضعیت خصوصا په تورخم کې چې کوم ستونزې موږ لرلې دغه ستونزې کاملا حل شولې او زمونږ اموال په منظم شکل باندې انتقال شو. دلته خالي کانټینرې ولاړې وې میوه هم ولاړه وه. هغه یو هیئت د اتاق تجارت مشترک اتاق لاړو او هغه هم د دوی سره خبرې وکړلې. په هغه صورت کې دوی هلته دا کومک وکړو مګر بدبختانه چې په بولدک کې 15-16 ورځې کېږي چې زمونږ اموال ولاړ دي او لار بند ده د دواړو طرفونو. پاکستان جانب د دې پړپ د افغانستان په امارت راچی چې دا د قندار والی سه بند کړی دا اما تر کوم اندازې چې مونږ ته معلومات ده دلته په بولدک کې په مسافرو سره بد برخورد کیدو د خزو سره د سپینګیرو سره د ماشومان سره او بل اخره د هغه برخورد د نه تحملولو په صورت کې چې امارت نشو ته حملول د لارې بند کړی دا بیا دوی سره کیناستل الته سره خبري وکړي دواړو ملکونو او بل اخره د نتیجې ته ورسید چې یو لار د حل پیدا کی. د افغانستان د طرف نه پیشنهاد دا و چې باید د لوی قندار د تذکرو په تګ راتګ باندې باید په بارډر کې اجازه ورکړ شي. دوی ځان له غوښتل چې د بولدک او د چمن خلک کولای شي چې لاړ شي نور د پاسپورت واخلي. دا مسله رئیس الوزرا هم د پاکستان وزیر خارجه ته په خپل خبرو کې یاد کړی دا او هغه نه خواهش کړی دی چې دا خبري ومني مګر تر اوسه پورې دا پاکستان نه منلې. او په دې کې مونږ د ورځې 1.5 میلیون ډالر زمونږ تجار په قندار کې په بولدک کې د بارډر په دواړو خواو کې متزلزل
هم پر خپل ځای ده او د غزیان هر ورځ لا هم افغان سوداګر ګالي
بدون د شک چې دا اوس تاسو خبره کوم لار بند ده. تنها د غلام خان او د انګوري اډه او خرلچه او تورخم خلاص ته پاغي باندې مالونه زی راځي د دواړو طرف نه. تورخم کې چې کوم استونزه وا غوا واقعیت خبره ده چې هغه اوس حل شوی ده. که د خلکو مشکل شته ده د مسافر ډیر جدي مشکل ده په تورخم کې وسم ده چې دوی لار خلاصه کړي ده پرونم لار خلاصه وا د مسافر د پاره مګر تقریبا په حدود د 15000 او 20000 نفر التزی یو خداسي مسائل دي تخنيکي مسائل دي چې واقعيت خبره دادا چې هغه ډيره طاقت پر ساکي دي د پاره تاسو ته معلومه ده از موږ سرحدونه چې دي د صفر نقطې چې دي دا د شپېتو اتیا کالو مخکي نقطې دي دلته ظرفیتونه نه دي جوړ شوی په خانه تجارت دیرش کاله چلويخ کاله کاروبار زمونږ په تورخم کې یا په بولدک کې ډیر دي تجارت یو څه تازه میوه بم تلله یو څه د پاکستان نه موږ ډیر کم مواد راوړو افغانستان د داوود خان او ظاهر خان په وخت کې یو خودکفا ملک دته ضرورت نه نن په پزرهاو موټر راځي اما ظرفیت او امکانات اماغه په خاني دي تورخم یو 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 سرک دی یو پل څوک نه جوړي یو سیستم څوک نه جوړي یو نه چا جوړ کو په دې شل کال
نو سهیل اشتاله کو ځای سه پلان وخت کې چې د هدا اقل د سپین بول د ستونزه هواره شي اول ته کوم موټر ولار دي د صادراتو د تازه می واغه وړي پاکستان ته پلان وخت کې کوم هیل اشتا
نو موږ خو تلاش کوو د هم څلورم ځل دی چې د وزارت مالیه سره او د وزارت تجارت سره همدارنګه د اقتصادي عالی شورا رئیس چې حنیفي صاحب دی د رئیس الوزرا معاون دی د دوی سره هم څو څو غونډې کړې دي دا نن هم موږ د دوی سره خبرې جریان لري او یو هیئت یو تعداد تجاران د قندهار نه د لوی قندهار نه د ټول افغانستان تجاران چې په غزه کار کوي او خصوصا تازه میوه وخت د انارو دی وخت د انګورو دی وخت د سبزی دی زمونږ موټر زمونږ باغداران زمونږ زارین تبا شو هیڅ شی ورته پاتې نشو یو یو من رومي د کابل په ښار کې په تیر شپغانی باندې خرڅی کی د خدای د فاره و کیلو رومي امدارنګ کمنې دي ک انګور دي دا ټول سره برباد شول زمونږ تدلوي تاوانم نه تنها چې تاجر تم
او تازه مو پاکستان سره اړیکې نیولې د پاکستان چارواکي څه وایي تاسو وایي چې د افغانستان خاصون ده حل ده
پاکستان چارواکي خو هیڅ ممانعت نه کوي هغه خو بارډر زر خلاصي مشکل زمونږ سیاسي دی چې د افغانستان حکومت ورته وایي په هغه ځای کې چې تاسو باید د لوی قندار تذکره ومنئ او باید دلته ویزې ته ضرورت نشته ویزه باید وانه خستل شي د پخوا په شان ته پخوانی دولتونو سره دا کومک کوو وسې ولې زمنګ سره نه کوي د امارات سره نه کوي یو سلسله
د یعنی سیاسي موضوع دا او د اقتصاد او تجاران په ټوله کې د افغانستان د بزګرو حاصلات قرباني شوی دی ډیر مننه الکو زای سب کور مو ودان چې په دې خبرونه کې موږ سره ګډون وکړو
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي
په همدې سره د آزادی او اوریدونکو پروګرام پای ته ورسید یو ځل بیا خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و تر بلې خبرونې مو پلوي او بخون کې خدای سپارم
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي شمیره دا ده 00422211 2415 شمیره بیا وایم 00422211 2415
گوری یار دیوانه